جوړ په خیر په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو زموږ غږ لا آزادۍ رادیو نه اوري. پیل کوو د دې سات په خبرونو. په افغانستان کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ته د معلوماتو د شریکولو په برخه کې نوي اصول اعلان کړي دي. په دې فرمان کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د دریم کال د پوره کېدو په درشل کې په رسمي جریده کې د خبرېدو لپاره صادر شوی وو او یو کاپي آزادۍ رادیو هم ترلاسه کړي. ویل شوی د اسلامي امارت ویاند به یوازې هغه اعلامیه خبروي چې د طالبانو د رهبرۍ له لورې صادرېږي او په هغه سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې به چې د طالبانو دریس په کې روښانه نه وي د نظر له څرګندولو ډډه کوي. په دې فرمان کې دا هم راغلی چې د اسلامي امارت ویاند مکلف دی چې په رسنیو کې د طالبانو د حکومت موخې، اهداف، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خبرې کړي. د فرمان په بله برخه کې راغلی چې د وزارتونو د ویاندویانو فعالیت یوازې د دغو بنسټونو په کار پورې محدود دي او دوی باید د اعلامیې له خپرولو مخکې د وزارت له مسؤولو څخه اجازه واخلي. په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو بیرته واک ته رسیدو سره په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو ټولنه محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې دغه نوی فرمان به اطلاعاتو ته لاسرسی نور هم محدود کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو کمپاین دوام لري، د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو د یولسو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو دوه نوي مثبتې پیښې په تیرو دوو اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوي دي. د دې سازمان په وینا تیر 2023 کال په افغانستان کې پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو د واکسین د روان کمپاین په ترڅ کې چې له دوشنبه راهیسې پیل شوی، په پام کې دا څه کم 2.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشارج دافیر کارین دیگر وایي د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له نوي رئیس افار سادات زیرو سره یې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. نوموړي په نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دغه کتنه راغنده یاده کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر مالکیت او د ښځو په مشرۍ باندې د ځواکمن تمرکز او ټینګار استاینه کوي. اغلی دیگر وایي د افغانستان اقتصاد د ټولو خلکو هڅو ته اړتیا لري. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د پاکستان د ایالتي تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشال رادیو ته ویلي چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر وشو چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه هم خلاص کړي او پر دروازه یې مسافرو ته د تګ راتک اجازه ورکړې ده. په تورخم کې یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نه خپرېدو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د خبرو په پایله کې دا پریکړه وشوه او دغه راز موافقه وشوه چې پر دې دروازې د دواړو لورو د هر ډول تعمیراتو له جوړولو مخکې یو بل ته به خبر ورکول کیږي. په تورخم کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکی خلکو پر کورونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شو. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي، د سنگ لوري بلګرود د سیمې یوه ولسوالۍ نږدې په بشپړه توګه له اوسیدونکو خالی شوې ده. د سیمې والي ویچسلا ګولادکوف نن سه شنبه سهار وختي پر ټیلیګرام چینل په یو بیان کې لیکلي چې له 11,000 زیاتو کسانو چې دا د کراسنو یاروش د ولسوالۍ نږدې ټول نفوس دي سیمه یې تخلیه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مسکو ته نږدې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو په پیل کې د فلسطینی دولت له جوړېدو د روسیې په ملاتړ ټینګار وکړ. پوتین زیاته کړه چې روسیه په غزه کې پرمختګونه له نږدې ساري. پوتین د غونډې په پیل کې وویل، موږ فکر کوو چې په سیمه کې د یوې اوږدې ډاډمنې او باثباته سولې د رامنځته کولو لپاره باید د ملګرو ملتونو ټولې پریکړې عملي شي او تر ټولو لومړی باید یو بشپړ فلسطینی دولت جورجی. محمود عباس له روسیې څخه د فلسطین د ملاتړ له امله مننه وکړه. او د اوکراین لومړی وزیر دینیس شمایهل نن وویل چې هیواد یې له اروپایي اتحادیه څخه نور 4.2 میلیارد یورو ترلاسه کړی دی. شمایهل ټینګار وکړ چې دا پیسې به په اوکراین کې په ټولنیزو او بشر دوستانه برخو کې د مرستې لپاره ولګول شي. په داسې حال کې چې دغه هیواد د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقاومت هڅې کوي، هغه زیاته کړه چې د هغې کابینه تمه لري چې د 2024 کال تر پایه به د اوکراین لپاره د اروپایي اتحادیه د 4 کلن اسانتیاو پروګرام بلقس ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. آزادي رادیو په آزادي رادیو ډاٹ کام کې هم متنونه لیدلی او اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې برا سره واوري چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته دي وایي سره لدې چې ماشومان یې واکسین شوي دي خو بیا هم په پولیو اخته شوي دي. د نورو راپورونو ترڅنګ دا به هم واوري چې د طالبانو حکومت وایي د هغه تقاعد ته نږدې کارکوونکو د کار موده یې د 2 نورو کلونو لپاره غځولې ده چې لا هم د کار کولو توان لري.
تقریبا 3 کاله کېږي زمونږ حقوق نه دی اجرا شوي او په ډېرو سختو شرایطو په ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو کې موږ ژوند تېرو. د کور هغه کوم سامان مو چې وو هغه فرش او ظرف وو هغه مو خرڅ کړي دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. نړۍ ته هم سر ورکار کوو. ملتیا مو غواړم.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د راپورونو برخه به شروع کوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج 11 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان پرون دوشنبه پر خپل نوی راپور کې ویلي سره لدې چې تیر کال یې په افغانستان کې د دغه ویروس 6 مثبتې پیښې ثبت کړې وې، خو په روان کال کې یوازې په 13 اونۍ کې په هلمند او کندهار ولایتونو کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ځینې کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته دي وایي سره لدې چې ماشومان یې واکسین شوي خو بیا هم په پولیو اخته شوي. په دې اړه زموږ همکارې پورا راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین 4 ورځنی کمپاین نن سیشن به پای ته رسیږي، د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون دوشنبه د اګست په 12مه په یو نوي راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دې ویروس 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په 2024 کال کې یوازې 13 اونۍ کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یاد سازمان د معلوماتو له مخې دغه 2 پیښې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د غراز په پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د ځینو مثبتو پیښو د لیدل کېدو خبر ورکړی. د دې سازمان په خبره په 2024 کال کې په پاکستان کې د پولیو 4 پیښې، په یمن کې 3 او په سومالیا کې 3 پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې وا په افغانستان کې د پولیو په دې 4 ورځنی کمپاین کې 2.4 میلیون هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو. په همدې حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي وایي سره لدې چې ماشومان یې واکسین کړی وو خو بیا هم په پولیو اخته شوي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل لور یې 8 میاشتې مخکې سره لدې چې د 15 کلونو په کم عمر کې دا واکسین ترلاسه کړی وو په پولیو اخته شوي. هغه وایي چې یاد لور یې اوس 10 کلنه ده. د د نورستان ولایت یو اوسیدون کې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل درې میاشتې مخکې دوه نیم کلنه لور په دې ناروغۍ اخته شوې. د افغانستان د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د مخابراتو پخوانی مسؤول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په پلي کولو کې نیمګړتیاوې د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شي. نوموړی زیاتوي چې دغه ویروس پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیر تګ راتګ له امله لیږدول کیږي.
دا خطر کله چې کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي، دا خطر له ځان سره کاغه په ناروغي مصاب وي، ککړي ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي، نو له ځان سره هغه انتقالولی شي. اول ته کله چې انتقال کې په افغانستان کې خو بیا به ځینو ولایتو کې کوم چېرته چې کمپاین کورنه ترسره کیږي د ماشومانو معافیت ډېر ټیټ دی، نو طبعاً هلته به د خلکو بنه ناروغي د اخته کېدو چانسونه ډېر زیات.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر سازمانونو اندېښنه ښودلې و چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري استل او د پولیو ضد واکسینو ته د نه لاسرسي له امله په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا فلج کېدو ګواښ زیاتولی شي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ رسنیو ته وویل چې د روان کال له پیله تر جولای میاشتې پورې د دوه ملي کمپاینونو او درې فرعي کمپاینونو په ګډون د پولیو د واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لار یې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول دي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو نه دي بریالي شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سموخه کلاس ازادي راډیو ناوړی. د ملګرو ملتونو سازمان د خزو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا اداره ویل افغان خزو او نجونو سره د هغوی د حقونو د اعداد لپاره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. د ادارې 13 ورځې د راپور په خبرولو ویلي چې افغان خزو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره له هڅو په شاشوي نه دي او ملګری ملتونه هم د افغان خزو او نجونو د ازادۍ او حقونو لپاره ملاتړ تر کوي. په دې اړه زموږ د همکارې فیروزی عزیزی راپور ته غوښ شي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریو کلونو د پوره کېدو په درشل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا اداره یو ان وومن وایي افغان ښځو په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په هدف له هڅو لاس نه دی اخیستی. دغې ادارې ټینګار کړی چې افغان ښځې غواړي د نارینه په شان کار وکړي. دوی نه یوازې په خپلو کورونو کې بلکې په دولت او نورو فضاو کې هم د تصمیم نیونې د حق غوښتونکي دي او دوی د زده کړو او خپلو حقونو په لټه کې دي. یو ان وومن پرون دوشنبه د اگست پر 12مه د یو راپور په خبرولو ویلي چې دغه اداره به د افغان ښځو د ازادۍ او د هغوی د حقونو د یادې لپاره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر ښوونځیو د ښځو پر کار او له محرم پرته پر سفر بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د حکومت محدودونکې پالیسۍ د دې لامل شوي چې 1.1 میلیون د زده کړو په شرایطو برابر نجونې له زده کړو بې برخې او د نارینه په پرتله د ښځو کار کولو کچه هم په نامتناسبه توګه راټیټه سي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې همدار زیاته کړي چې په 2023 کال کې د یو نظر پوښتنې 8% ځواب ویونکو ویلي چې حداقل یوه ښځه یا انجلۍ پیژني چې د تیر 2021 کال راهیسې په ځان وزنه لاس پورې کړی دی. په کورونو کې د ښځو د محدودیدو ته په اشاره ویل شوي چې 13% ښځو راپور ورکړی چې د تیر کال په دریو میاشتو کې له اګست نه تر اکتوبره د دوی د کورنیو ځینو اصلي غړو له ځینو ښځو سره نه دي لیدلي. له دې سره یوې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
درې کلونه کېږي هغه نجونې چې ښوونځي او پوهنتون ته تللې بې برخلیکه شوي دي. د ټولو افغان نجونو او ښځو مسلم حق دی چې باید په دولت او ټولنه کې ونډه ولري او له خپلو اساسي حقونو بې برخې نه شي، خو باید په دې اړه ملګري ملتونه، مدني ټولنه او بشري حقونه ځانګړی پام ولري او له دوی ملاتړ وکړي.
بلخوا د ښځو او بشري حقوقو فعاله حمیره فرهنګپال وایي افغان ښځو په تیرو دریو کلونو کې د ګڼو ستونزو سربیره په بیلابیلو لارو خپل مبارزو ته دوام ورکړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
موږ د هیواد ښځې او انجونې په دې درې کلونو کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي او خپل ټول سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي حقوقونه مو له لاسه ورکړي دي. او موږ د هیواد ښځې په دې برخه کې خپل مبارزې ته دوام ورکوو او د اسلامي او بشري حقوقونو د ترلاسه کولو لپاره او یو ځل بیا د نړیواله ټولنې غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راولي تر څو د هیواد ښځې خپل اساسي او بشري حقوقونه یو ځل بیا ترلاسه کړي او موږ تر څو چې خپل حق ترلاسه کړو خپل مبارزې ته
سره د چې طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې تر اوسه نجونې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه له زده کړو بندي شوي او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او سنگرتونونو کې د ښځو پر کار او فعالیتونو هم بندیزونه لګولې دي. د طالبانو حکومت همدارس افغان ښځې له تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو، عمومي زینا حمامونو او محرم پرته لری واټن سفر کولو هم راګرځولې دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
و سمورزو کاونډي پاکستان ته چمن کې اوزل بیا پرلط پیل شو. نن سه شنبه د پاکستان د بلوچستان ایالت د چمن په سیمه کې د ځایی اوسیدونکو او کاریګرو لخوا اوزل بیا پرلط پیل شو. پرلط کونکي وایي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکری او پاکستانی شناختي کارت منلو ژمنې نوي عملي کړي، دوی بخپل پرلط ته دوام ورکړي. په دې اړه صادق رښتینی راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
د چمن پرلات یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو ژمنې نه دی عملي کړي. هغه زیاته کړ چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلات پیل کړ او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
تقریبا د شل ورځې کې د مذاکراتونو هغه کمې مطالبې سي د زمرد کسانو سره منلې وي، پر هغه مطالبو دین نه بلاړو ځکه پرلط برته جوړ سو هغه رقم نو د څو پرې به پرلط نه ختمیږي سي د چمن سپین بولدک باندې تا ګور تک نه لسو درا ساته به پرلط پروتي او د پرلط اصلي مقصد دا دی سي تا ګور تک وسی او پر تذکره او پر شناخته کارت باندې.
د چمن پر لچی شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د 3 جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو لجمنې سره پای ته ورسید. د پرلات یو ګډونوال رحمت الله وایي پاکستانی چارواکو له دوی سره خپل لجمنه عملی نکړه او دوی به یو ځل بیا پرلات دوام ورکړي.
دا سرکار د زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکې کړی دی. خلق وای دوی مذاکرات زکلو ویولم په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناسو پښتنه ژوندکه ول پاسپورت هغه نه بی و دا برګډیر ته عنایت کاسي په دا رقم ووای چې په کلمه هغه وو ول په ایمان هغه وو نو دا قران دی بیا خو مشتله موږ نه سبي وای زموږ سړي داس خوندستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو البته په لاس ورکو ادب کو قسم په خپل برت سپینسي زه پر دې څنګه زدا سره مایګه وکم.
تیر ځل د چمن پر لټ څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزیا او غسولا په نمونه د پرلط مشران ونی ولاب زندانی کړل چې ورسته د ځایی ګوندی مشرانو په هڅه خوشسول. د چمن پرلط ځایی مشر غسولا د پرلط ګډونوال ته وویل چې دوی په سولېي زتوګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لري کړی
چې د سچو ورته یم اغوستي او د دې سچو ورته یم اغوستي او د چوچ ورته یم اغوستي دا دون زوره وردی موږ دې زوره ور توایو چې موږ اوس پاس کوو زاری کوو چې موږ سره پر لا ولاسي موږ تا ګره تا ګره لا کې پرشته تا کا د تذکرې غواړو بلې پرېچې نه غواړو موږ د ملک خلاف نه یو موږ د وطن خلاف نه یو، موږ د ریاست خلاف نه یو، موږ په چمن ضلعه کلیابلا در تخته پوله پورې د پاسپورت خلاف یو. په یوه صورت یې ولته ومنو، کمې بجې چیښې، کمې ونې، کمې دارایي.
د پاکستان حکومت د چمن پرلت د بیا پیل او د پرلتوالو د غوښتنو په اړه کومه تازه رسمي تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په تورخام کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتي اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلت کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په وړاندې خبرونه کې نور راپورونه هم شته. د افغانستان اړوند ته اوس هم ورزو یو بل راپور ته د طالبان حکومت وایي د هغو تقاعد ته نږدې کارکوونکو د کار موده یې د دوو نورو کلونو لپاره غځولې دا چې لا هم د کار کولو توان لري. افغانستان کې د تقاعد لپاره عمر 15 کاله دی او یاده چې یو چا باید 30 کاله کاري موده بشپړه کړې وي. تقاعد ته نږدې کارمندان بیا وایي چې غواړي کار ته دوام ورکړي، ځکه د دوی په خبره کې دوی په کور کې کینی او د تقاعد حقوق ترلاسه نه کړي، ژوند به پر دوی ډېر ستونزمن شي. په دې اړه زموږ همکاري عبدی سپوږمۍ راپور جوړ کړی، تاسو یې واورئ.
د طالبانو حکومت وایي د تعلیمي بنسټونو د استادانو او د نورو مسلکي تخصصي او تخنیکي څانګو د هغو کارکوونکو د خدمت موده به د دو کلونو لپاره وغځوي چې د جسمي او روحي ځواک په درلودلو سره تقاعد ته نږدې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د لوړو زده کړو وزارت د وړاندیز او د طالبانو د ریاست الوزرا په لارښوونه د طالبانو د معاشونو د تنظیم کمیسیون لخوا نیول شوې ده. د راپورونو له مخې دغه پریکړه د 1403 هجري لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته د عملي کېدو وړ ده. په همدې حال کې د تعلیمي ادارو په ګډون د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي چې له اقتصادي پلوه په خراب وضعیت کې ژوند کوي د حکومت لخوا د تقاعد معاش نه ورکولو ته په اشاره ادعا کوي چې د کار کولو توان لري او نه غواړي چې په کور کېني. د کابل د یو ښوونځي ښوونکې یلدا ازادي راډیو ته وویل:
زنه غړم چې متقاعد سم، ځکه د کور ټول مسولیت پر ما دی، زما کور کرایي دی، اقتصاد می خراب دی، د کار توان لرم. کله چې د تقاعد حق نه راکوي نو موږ هم نه غواړو چې متقاعد سو. حکومت دې پریکړه وکړي، یا د تقاعد پیسې ورکړي یا زه کار کوم. له معاش پرته ژوند راته ارزښت نه لري.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تقاعد شویو کارکوونکو د کار موده غځولې چې یو شمېر متقاعدین له حکومته د دوی د 3 معاش د ورکړې غوښتنه کوي. د تقاعد شویو کسانو له ډلې رحمان الله د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا 3 کېږي زمونږ حقوق نه دی اجرا شوي او په ډېرو سختو شرایطو، په ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو کې موږ ژوند تېرو. د کور هغه کوم سامان مو چې و هغه فرش او ظرف و هغه مو خرڅ کړي دي. خپل زه مریض یم، د مریضیا پیسې نه لرم.
نومان یو بل متقاعد هم د ورته ستونزې یادونه کوي:
زمونږ د تقاعد حقوق نه دی ورکړل شوی. د مختلفو بیماریو لکه شکر، عضلي او مفصلي روماتیزم، د ملا دسک سره مبتلا یم. نه د تداوي مصرف لرم او نه د فامیل خرڅ.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو سره د طالبانو مالیه وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې کمې نه کړي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه ودرول شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د تقاعد عمر 15 کاله دی، او هم هر هغه مامور چې 40 کاله یې په دولت کې کار کړی وي د تقاعد وړ دی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون لامل 21 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسي نه لري. د دې ادارې چارواکو د سې شنبې په ورځ د اگست په 14مه د یو کلنې لاسرورونو تشریح په نوم غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې و پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې د سیاسي تګلارې پر ځای دې له دې ادارې سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي هم د څښاک د پاکو بوله کمخ سره مخامخ دي. په دې اړه سیمینز مونږ همکارې راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په افغانستان کې 21 میلیونه وګړي د اقلیم د بدلون لامل د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسي نه لري. د دې ادارې چارواکو د سیشن مې په ورځ د اگست په 14مه د خپل یو کلنې لاسته راوړنې د تشریح په اړه په کابل کې جوړه شوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او سختو بارانونو د بدو پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر روح الله امین د خبري غونډه کې وویل
شاوخوا 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو لامل د څښاک پاک اوبو ته لاسرسي نه لري. اصلي لامل یې د اقلیم بدلون دی. د وچکالۍ په برخه کې هغه ارزونه چې موږ په خپلو څېړنو او اسنادو کې لرو ښیي چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو لامل هر کال زموږ د کرنې سکتور ته 250 میلیونه ډالر زیان اوړي.
د ریاست مسؤلینو دا راز زیاته کړه چې دوی له نورو اړوندو ادارو سره ګډ کار کوي څو د پنشیر او به کابل ته ورسیږي او د پلازمېنې د اوبو د کمښت ستونزه هواره شي او د کابل تر زرغونې دوه وروسته د هوا ککړتیا کمه شي. په همدې حال کې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي هم د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د کابل دوه اوسیدونکو ریحانه او نادیه ازادي رادیو ته وویل
موږ چې په کوم منطقې کې ژوند کوو دلته صحیح اوبه نشته دي او موږ ډېر د صحیح اوبو کمښت سره مخامخ یو. وایي چې دا نلونه هم چې دي زموږ نلونه نه راځي، هفتې کې یو وارې راځي او صحیح اوبه نه لرو، هغه هم د دوه ساعتونو لپاره راځي.
موږ ټول خلک د اوبو ستونزه لرو. د اوبو نل 12 او 15 ورځې وروسته راځي یا د اوبو ټانکر راځي. د ټانکرونو اوبه صحیح نه دي او یا هم کله کله مالګینې دي. هر څه چې وي موږ ډیری وخت پاکې اوبه نه لرو.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر روح الله امین نن د یو کلنې لاسته راوړنو تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په کابل کې د سیلابونو له امله هر کال 200 کسان وژل کیږي او د سیلابونو له امله د افغانستان زیربناوې د 300 میلیونو ډالرو پر ارزښت زیانمنېږي. هغه زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 2000 څاروي له منځه تللي. د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر دا هم ویلي چې د 2022 کال لپاره تر اوسه 2.5 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د بدو پایلو په تیره بیا وچکالۍ له امله په افغانستان کې بې ځایه شوي. په دې غونډه کې د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال زین العابدین عابد پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې له دغې ادارې سره تعامل وکړي.
یو ځل بیا موږ پر نړیوالو باندې غږ وکړو چې د دې ادارې سره سیاسي ملاحظات پر ځای باندې د تعاملاتو څخه کار واخلي. دا اداره چون کې د دې داخلي په دونه سپ زری وي د دې اسی په زریو ډیر متضررین عام ولس او عام خلک دي.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچا 1.3 درجه لوړه شوې او د اورښت په بڼه کې هم بدلون راغلی. دوی ټینګار کړی چې له 2000 کال څخه تر 2006 کال پورې افغانستان د 101 کیلومتر مربع خپل یخچالي یعنی د سړو خونو پوښښ له لاسه ورکړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې په خبرونه کې به بعد